افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونی په افغانستان کې د دې خونی د یوې څانګې په پرانیستلو موافقه کړې ده، او د نورستان اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د ولسمشر لخوا د مارشال عبدالوکیل خان څلورلارې د نوم د بدلون په اړه اعتراض لري. دوستانو سلامونه، دا ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په روان خبری ساعت کې په یادو شو موضوعاتو سربیره ګڼ نور خبری مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي دي. فریبا جانې، د سیمې او نړۍ په مسلو کې کوم خبرونه لري؟
انسب مهم خبر ده چې د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن له دیموکراتانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته رای ورکړي، او هم ترکیه د پوځي ناکامې کودتا په تړاو د 23 نور خبریالانو د نیول امر کړی دی.
ډیره زیاته مننه مخکې لدی چې فریوا ظاهر درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. د کابل سټوډیو ته ځو له حدیث پردې څخه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت ژای رئیس وی په بامیانو کې د شته سونزو د هواری په هدف په ډیر ژر دغه ولایت ته پلاوی ولیږي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت شکمش ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکه شوې ده، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیسته به د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د خبرونو تفصیل، د افغان حکومت ژای رئیس عبدالله عبدالاوی په بامیانو کې د شته سونزو د هواری په هدف په ډیر ژر د ولایت ته پلاوی ولیږي. د ژای ریاست په خبر پاڼه کې چنن خبره شو راغلی عبدالله د بامیانو له ځینو استازو سره شمنه وکړه چې په هغه ولایت کې به د برېښنا او بیارغونې پروژې عملي کوي. خبر پاڼه کې راغلی چې د بامیانو ولایت استازو له ښاغلي عبدالله سره د کتنې پر مهال دغه ولایت ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د روښنایي غورځنګغړو چې اکثره د افغانستان د بامیان او نورو مرکزی ولایتونو اوسیدونکو مظاهره وکړه، او حکومت یې د خپل غوښتنو پر وړاندې په بیغوری تورن کړ. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت شکمش ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وایي چې د شکمش ولسوالۍ لپاره د افغان ځواکونو په تصفوي عملیاتو کې 13 طالبان هم وژل شوي، او د یو شمېر وژل شوو طالبانو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي. ښاغلی تیمور وایي چې یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی لا هم د شکمش ولسوالۍ مهاجر قشلاق سیمه په خپل واک کې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیسته به د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې په استولې لیک کې ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به خپل یو څانګه په افغانستان کې خلاصه کړي.
نړیوالې سوداګری خونې اساسي موخه د سوداګری پانګونې او اقتصادي خدمتونو عرضه کولو، او په نړیوالو بازارونو کې د توکو لپاره د اسانتیاو برابرولو له لارې د اقتصادي ودې څخه ملاتړ ګڼل کیږي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه چې 130 هیوادونه یې غړیتوب لري، په خپلې 215 ناستې کې په افغانستان کې د خپلې څانګې د خلاصېدو هوکړه وکړه. او وروستۍ کورنۍ خبر، د افغانستان مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې وو قانونونه چې وړاندې ولسی جرګې تایید کړي وو د رایو په اکثریت تایید کړل. له نباتاتو د ساتنې، د بهرنیو توکو د سوداګرۍ او د حیواناتو ساتنې هغه مهم قوانین دي چې نن مشرانو جرګې تایید کړل. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې په دې برخو کې د ځانګړو قوانینو رامنځته کېدل کولی شي تر ډیره په دې برخو کې ستونزې حل کړي. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن له دیموکراتانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. ښاغلی کلینټن چې د سیشن به په شپه یې د دیموکراتانو په کنوانسیون کې خبرې کولې وویل که د میرمن ولسمشر سي هیواد به لا پیاوړی او لا ښه سي. نوموړي په خپله 50 دقیقې وینا کې وویل دی وی هیلری به موږ لا پیوړی کړي ځکه هغه یو عمر په همدې کار کې تیر کړی دی. هیله لرم چې تاسو هغه انتخاب کړئ. زموږ هغه کسان چې د پرون ډیره برخه یې تیر کړي او د خپلو اولادونو او لمسیانو راتلونکي په اړه فکر کوي باید هیلری ته رائے ورکړي. تر دې وړاندې هیلری کلینټن رسمن د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندید په توګه وټاکل سو. تمه ده په خپل هیلری کلینټن د جولای پر 28مه د دیموکراتانو کنونسیون ته وینا وکړي. نوموړي نن د خپل ګوند تر پریکړې وروسته له نیویارک څخه په ویډیوي اړیکه کې له خپلو پلویانو مننه وکړه او دا یې د پرمختګ په لور یو لوی ګام وباله. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي په یو عمده کورد میشت شار قامشلی کې په یو موټر بم چاودنې کې 22 تنه وژل شوی دي. دا پیښه نن سوې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز په بریتانیا کې دی ویلي چې په دې برید کې د کورد ادارې هغه امنیتي قرارګاه په نشه شوی چې د حساکه ولایت ډېره برخه کنټرولوي. د څارونکو ډلې د وژل شوي شمیر 14 تنه شوډلې او وایي لسکونه نور ټپیان شوي دي. ویل کې چې تر موټر بم چاودنې وروسته یو بل چاودنه هم وسوه. د اسلامي دولت ډلې د برید مسؤلیت اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې چې د سوریه په شمال کې د کوردی ملیشو او د هغوی د متحدینو په وړاندې جنگیږي تر دې وړاندې د سوریې په کورد میشته سیمو کې په میچاودنې کړې دي. ترکیه رسنۍ وایي حکومت په یو نوي اقدام سره د پوځي ناکامۍ کودتا په تړاو د 40 خبريالانو د نیولو امر کړی دی. دغه خبريالان د زمان په نوم ورسپنې ته کار کوي چې ویل کیږي په امریکا کې میشت د ولسمشر د سیاسي مخالف فتح الله ګولن مربوط ده. انقره وایي ګولن ورستي کودتا پلان کړی و. په مارچ میاشت کې هم پولیسو د زمان په نوم ورسپنې پر ودانۍ یرغل کړی و او هغه یې نیولی و. د رواني اونۍ په سر کې حکومت د نورو 240 خبريالانو د نیولو امر کړی و. تر کودتا وړاندې هم د ولسمشر رجب ته بوردغان حکومت د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره تر انتقاد لاندې وو. او د فرانسې اومده مذهبي مشرانو په غیوات کې پر یوې کلیسا تر پرونی برید وروسته د یووالي غوښتنه کړې ده. د پاریس لوی اسقف اندري وینګ ترویس نن له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پر کاتولیکانو ژغ کړی چې پر خپلو هغو کرکو غلبه وکړي چې په زړونو کې یې پیدا سوي دي او زیاتوي چې دوی باید د داعش په لوبه ورګټ نه سي. دغه مذهبي مشر وایي داعش غواړي د یوې کورنۍ ماشومان د یو بل پر ضد ودروي. د پاریس امام دلیل بوبکر ویلي چې مسلمانان باید د خپلو مذهبي مشرانو د شه روزنی لپاره واڅول سي او په فرانسې کې د مسلمانانو پر روزنی تاسیساتو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د غبرید پروند د فرانسې په شمال کې د کاتولیکانو پر یوې کلیسا وسو چې یو پادری پکې تر برمته کې دوه وروسته ووژل سو. د برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې اخیستې دی. ولسمشر فرانسوا اولاند تر برید یو ورځ وروسته د کاتولیکانو لوړپوړي مذهبي مشران راټول کړه چې په پرونی پیښه کې د وژل سوي پادری په اړه غم شریکي ورسره وکړي. چارواکي وایي یو برید کوونکی د فرانسې تابع عادل کرمنچی نومده. نومیده هغه 19 کلن و او تیر کال یې 2 ځله سوریه ته د تلو او د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو هڅه کړې وه چې لامدې قبله تر پوښتنو لاندې و. دوهم برید کوونکی 14 کلن او د الجزایر و خو نوم یې نه دی ښودل سوی. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په کابل کې آسمان برګ وی دا تودوخه لوړ درجه 13.3 کندهار آسمان شین دا تودوخه لوړ درجه 23.28 مزار شریف آسمان شین دا تودوخه لوړ درجه 23.1 هرات آسمان شین دا تودوخه لوړ درجه 14.28 جلال آباد آسمان وریځ دا تودوخه لوړ درجه 2.4 او په فیض آباد کې آسمان شین دی دا تودوخه لوړ درجه 8.2.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو ناوړی یو ار بیا موز اجملنده زمانور همکاران د ازادي رادیو په دې خبري سات کې هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوري په منځني صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبري سات کې د موضوعاتو ریپورت ناوړی دا افغانستان د دفاع وزارت وی غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې پراخ پوځي اقدامات وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به ننګرهار ته ملاړ شو. هڅه به وکړو چې له خپل خبریال څخه دغلته د داعش پر ضد د روانو عملیاتو تازه حال درکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوداګرۍ نړیوالې خونې په افغانستان کې د دې خونې د یوې څانګې په پرانیستلو موافقه کړې ده. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د یو هیئت په مشرۍ په مسکو کې دی او دغلته پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا له رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ خبرې کړي. په دې موضوع د ملي امنیت د شورا له ویان تواب ورزنګ سره مرکه دروو. د نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د ولسمشر لخوا د مارشال عبدالوکیل خان د څلورلارې د نوم پر بدلون اعتراض لري. په دې موضوع له نورستان پر رپورټ سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له څارونکو او افغان لیکوال محمد آقا شیرزاد سره مرکه هم لرو. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو غواړي چې د میرمن هیلری کلینټن ته رای ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د ډیموکراټانو په کنونسون کې کړې دي. په دې موضوع باندې رپورټ ولرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. دا آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د داعش پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمانش د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دا مهال د کوټ ولسوالۍ د داعش لښتونه پاکه شوې. خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ځینې استازي هم د افغان ځواکونو د عملیات بې ساري بولي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د داعش لاسته د کوټ او نورو سیمو د بیا لویدلو په خاطر جدي اقدامات وکړي. قاسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کوټ په ولسوالۍ او هغو سیمو کې چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه نیول سوي تصفیوي عملیات او تحکیمات جریان لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد ردمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوماندو او د 201 کلوردو ځواکونو 13 پوځي اقدامات په کوټ کې ترسره کړي چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش لښتونه تصفیه سوې ده. شغل ردمنش وایي د مهال افغان ځواکونو د سیمې د ساتلو په هدف د کوټ ولسوالۍ شاوخوا ته تصفیوي عملیات پراخ کړي دي.
بخاطر
ای که مطمئن شوین که دیگر هیچ دوی مجد دیل پر چی داده سنور هیچ دله او یا هم د داعش کوم کس په قسیمه کې نسته او دایت مینان تر لاسه سی چی داعش نور حل ته نځي نو مش تصفیوی عملیات او تحکیماتو ته په ولسوالی کې دوام ورکوي. شغل ردمنش د ننګرهار د سرحدي ولسوالیو لکه اچین، کوټ، دیبالا، لالپور او هسکې مینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به د داعش په څیر وسلوالو ډلو د حملو د دفع کولو لپاره هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د ننګرهار سیمیزو چارواکو هم ویلي د هغو سیمو لپاره چې پکښې د داعش په وړاندې پوځي عملیات جریان لري د پوځي او ملکي ادارې لخوا یو ګډ میکانیزم جوړ سوی تر څو دا سیمې بیرته د داعش لخوا ونه نیول سي. په کابل کې د روشنایي غورځنګ پر مظاهره تر حمله وروسته چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست ولسمشر اشرف غنی امر وکړ چې په ننګرهار کې دغه ډلې په وړاندې پراخ عملیات وسي. ولسمشر دغه ورځ د جمعې په ورځ د هیواد ختیځ ته په خپل سفر کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو امر وکړ چې له دغې سیمې د داعش ډلې ریښې وباسي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری وایي د داعش لخوا د نیول سوو سیمو د ساتلو په هدف باید د دولت لخوا لازم تدابیر موجود وي.
په زیات اندازه باندې داعش د منځه تللی دی. ساحې د دوی نه نیول شوي دي، هغه ساحې فعلاً د حکومت په لاس کې دي، ولې بیا هم دا تشویش شته دی چې دوی به د یو طرف نه یو طرف نه به خپل حضور را پیدا کوي او هلته به بیا د حکومت او د ولس په مقابل کې درېږي.
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کوټه او چین کې د افغان ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د داعش څه باندې 300 جنګیالي وژل سوي او شاوخوا 100 نورې ټپیان او یو زیات شمېر هم نیول سوي دي. د ولسی جرګې استازی عصمت الله شینواری هم وایي چې په کوټ کې د افغان ځواکونو وروستي عملیات بې ساري دي او په خبرې په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالو نیولې او غواړي د افغانستان په ځانګړې توګه د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د داعش د پوځي حضور په وړاندې جدي پوځي اقدامات وکړي. دا مو اوریدل چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي چې د ننګرهار استازي توپ کوي د افغان ځواکونو د عملیاتي بې ساري بلل دي. تاسو د دې عملیاتو په اړه چې په ترس کې د کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالو ناپاکه شوه څه نظر لري؟ تر لنډې شېبې وروسته ستاسو پیغامونه راخلو او همدارنګه ستاسو سو ټلیفونونه هم راخلو. تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغام په اس ایم اس راواستوئ او یا راته ټلیفون وکړئ. خو مخکې له دې نه چې دې ته راشو، ننګرهار ته ځو او له دې به ځان خبر کړو چې د داعش پر ضد روان عملیاتو تازه حال څه دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینوار را سره د ټلیفون په تماس کې دي. شینوار سب خبرونه ته ستړی مشي. پرون چارواکو ویل چې د کوټ ولسوالۍ یو کلی هدي اقلام د داعش په واک کې پاتې دی او د عملیات د تصویر لپاره عملیات روان دي. تازه حال راته وایي چې په کوټ کې همدارنګه په غنور ولسوالۍ کې چې د داعش وسلوال واکمن دي د دولتي ځواکونو عملیات سره ول پر مخ سي.
مننه انسب نو تیر ورځ راهیس یو بیا هم ما غد سینونه په تی باندې چې کله دوی د عملیات تل کړی دي د کوف صالح غیاو په ساحه کې ولتی چارواکي وای دا هم دایس کړل دا قسمه کې دوی عملیات روان مخامخ جګړه هم ځوان ځوانو درجه په فارو او د وحنی ځکونو او غارنګ د افغان او ایز ځوان لپاره په تاسو باندې باور شي چې د نړۍ په دغه یو قریه چې د پدیمې ډیر هم او ایز د نشي ویلي چې په فایل کې درته نه نور دای شي یو سوال هم وزر شي یو دا نه څلور ته نه نور دای شان چې هغه وختل د کوټ مثال نه د دې حد کې من لرنا د غصه پری دی د ولایت وانه تعلق دي په هغه باندې د یاربن په ساحه کې هغه ځوان دی ولې دی اور مورز شلته نور هم ژوندین ول شو چې هغه افغان میتی ځکونه سره دي دا هم عملیات د کور لسالي په غرنۍ سیمه کې او د یو کې سهاره په دغه ساحه او نارنګ د حس کې مینه اچین ناګیان او سنگر تا و کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
ډیر زیاته مننه شینوار صاحب. دوستانو شاه محمود شینوار په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د داعش پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو وروستی حال راکو. اوس تاسو ته راځو. له تاسو به واورو چې تاسو په ننګرهار کې د حکومت د وروستیو هغه عملیاتو په اړه څه نظر لرئ چې د داعش د وسلوالو پر ضد یې کړي دي. په ځانګړې توګه که چیرې د ننګرهار اوسیدونکي او له حالاتو ښه خبرې کولی شي موږ ته زنګ ووهئ. زما تخنیکي همکار جلالو پوایي چې یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، احمد د کندهار خبر کوم.
ستړی مشي احمد وروره، مهرباني وکړئ د موږ په موضوع خبرې نظر هم راته ووایئ.
دا موضوع خو لا نه وسته سوال دی. دغه عملیات په زوم په دې پیغامونه نشي بیرته هغه پوځیان راشي هغه سیمې پرزیاته مالي پولیس ته سمې نور کوي. موږ خوشحاله چې دا یې شرک شو حکومت هغه مبالغه هم کوي کله نورې ویلې ټول ولسوالۍ مو ونیو نو دلته ښه محکم کوسي غواړي چې بیا رانشي بل وارې خلکو ته وسله ورکړه بیا کومک نور کړو چې هغه ملکر وکړه. خو دغه مالي پولیس هغه ځای یو دغه ستونزه راغله مابهسته دا کم نه کېږي بیرته جنراسي باید یاته پوسټي جوړ کړي هغه سرحد ونیسي مثلا هغه د اچین دارا چې بوله راډیوګان کې مشري وي د دې خوارزي باید دغه خوا ورته موکم چې بیا دې نه وتښي ناراضي.
ډیره زیاته مننه د تاسو نظر. وو دوستانو احمد ول کندهار چې ویلي دولت په ځینو مواردو کې مبالغه کوي او دویم انتقاد دا و چې دولت د سیمو له نیولو بیرته د غسیمې خوشی کوي او د داعش او نور وسلوالو د بیا راتلو زمينه برابرېږي. د سپارښتنه دا و چې حکومت باید په دې سیمو کې پوسټي جوړ کړي څو ورته بیا وسلوال رانشي. یو بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. وعلیکم سلام، د تاسو غږ خبريږي، مهرباني.
محمد شانم دلیل هغه واسطه او سني عملیات په هر سنه نظر دار چې تاریخ څنګه نه عملیات پر مخ روان دي او د نسیم دولت تاسو لاندې راوړي. خو موږ همش افغانان ملي او په دې کې اوس هم قرار لرو چې د عملیات خبرو سره دولت زمينه تعالی رسیدلې دي. دین په دغه مخالفي ډېر فوري شکل هغه چې په لاس کې نیسي دغه ته بیا اوس ته هم یو مشکل پیدا کېږي. دې خوانه چې اوس کوم ولس دی عام د ولک له خوان د هغوی له خوانه کله چې هغوی ډېر سره بیا ولس دی فکر کوم چې اساسي لکه به دا دی که چېرته دولت دا وس او توان ولري چې د لو قرارداچې ځینې غونډې هلته جوړې کړي چې تر
دوستانو د دې اوریدونکو غږ په قطع کېدو دی. خو د خبرم تقریبا د کندهار څخه د احمد خبرې ته ورته و ویل چې دا سمه ده چې حکومت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوال په شاته هم بولی دی، خو د پوینا مهمه خبره د دې سیمو ساتل دي. د یادونې وړ ده چې پرون د ننګرهار د والي ویاند ته ولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د سبات په نوم پاغه سیمو کې چې له داعش وسلوالو نیول کیږي او عملیات پایل کړي چې په هغې کې به ملکي او پوځي ادارې له ځایي خلکو سره یو ځای هڅه کوي څو دا سیمې د داسې یو میکانیزم له لارې کنټرول کړي چې بیا د وسلوالو لاسته ونه غورځېږي. یو وروستی اورېدونکی هم راخلو او نور ټلیفونونه پای ته رسوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بلی سلام علیکم، محب له زابل څخه.
ستړی مشي محب وروره، له زابل نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه او خپل نظر دې راته ووایه.
بس کې یا په نسواروس کې په شرګونو تن د عیشان په ننګرهار کې لبرم دی له کوټ ولوسالي کې به آیا دا خو دې د دې تخمال می په کسان له منځه ځخلي نو د دې د خدام علمي چې دې به په دې ارزیات یا داد باندې بیا یا د نورو په داسې نه ده په نظر باندې ځاب نور ولوسالي یا نور د شمال له بخوا ته د تعالیت کې نو موږ خو ارزیات باندې نظر چې هغه دوه نمرینو د خپل مدار کې دا ارزیات
ډیره زیاته مننه. د دې اوریدونکو نظر دا و چې دولت چې ار اورس په لزګونو او سلګونو د داعش وژل شوی کسان اعلان ویل دي، معلومیږي چې دا وسلوال په دې سیمه کې په زیات شمیر سره موجود دي. دوستانو تاسو نظرونه و یو یادونه کوه غدا چې په ټلیفوني پیغامونو کې چې څومره نظرونه خبريږي هغه زموږ د اوریدونکو نظرونه دي او د ازادي رادیو د نظر سرګندونه نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونی په افغانستان کې د دې خونی د وې څنګه په پرانیستلو موافقه کړې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل د سوداګرۍ نړیوالې خونی دا پریکړه د یادې خونی د نړیوالې شورا په 150 مناسته کې په برازیل کې کړې چې له نړیوالې سوداګرۍ سره د افغانستان د لیا زیات نږدې کېدو لپاره مهم اقدام دی. خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه او اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونی د وې څنګه د پرانیستو هرکلی کوي. صفی الله ستانګزی او له کابل په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوداګرۍ نړیوالې خونی په برازیل کې د خپلې 150 نړیوالې ناستې پر مهال پریکړه کړې چې په افغانستان کې یو څنګه پرانیزي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل د سوداګرۍ نړیوالې خونی افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې غړیو هیوادونو په افغانستان کې د څنګه په پرانیستلو سلا کړې او دا پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ډیره مهمه ده. د سوداګرۍ نړیوالې خونی لخوا چې کوم لیک د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته رسیدلی دی، د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د څنګه پرانیستلو د پریکړې د تصویب په اړه مبارکي ورکړل شوې، ډاډ څرګند شوی چې د خونه په خصوصي سکتور کې له افغانستان سره زیاته همکاري وکړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیوالې خونی د څنګه پرانیستلو سره به د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د سوداګرۍ کچه زیاته او لا پراخه شي. د ښاغلي مستغنی په خبره د سوداګرۍ نړیواله خونه په 130 هیوادونو کې 6.5 میلیون غړي لري او د ټولو هدف دا دی چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هلې ځلې منسجمې او د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. د سوداګرۍ نړیوالې خونی په داسې حال کې شاوخوا 10 ورځې وړاندې په افغانستان کې د څانګې په پرانیستلو موافقه کړې چې افغان حکومت تیر کال د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، هغه څه چې د سوداګرۍ په برخه کې یو ستره لاسته راوړنه بلل کېږي. اخو اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د سوداګرۍ نړیوالې خونی د پرانیستلو لپاره باید ټول لازم تدابیر ونیول شي او له دې لارې د سوداګرۍ د پراختیا او د ستونزو د حل لپاره اعظمي استفاده وشي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل کیا د خونه افغانستان کې څنګه پرانیزي لګاونډي سره به ډېری سوداګریزي ستونزې هواري شي.
مونږ کولای شو چې هغه ستونزې مونږ د ګاونډیانو سره لرو دی او تاق لاره مونږ حل کړو، او بیا هغه هیوادونه چې هغه د نړیوال د تجارت د سازمان غړیتوب لري نو مونږ کولای شو چې هغه سره په ښه توګه او منظم تجارت وکړو. او زمونږ په تجارت کې بل خصوص چې زمونږ سوداګر ډیری ستونزې لري، چې زمونږ ډیری صادرات تازه میوه ده، وچه میوه ده، قالین دي، نو د په دې برخه کې کېدلی شي چې مشخص تولتونه رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دغه هیواد کې د سوداګرۍ نړیوالې خونی د څنګه لپرانیستلو هرکلی کوي. د دې خونی د نړیوالو اړیکو سلاکار ازرق شافیزی ازادي رادیو ته ویل د یادې څنګه لپرانیستلو وروسته به په اکثرو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازیو ته د ښه ګډون زمینه برابر شي او د افغان سوداګرو غږ به تر نړیوالو ورسول شي. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د یو هیئت په مشرۍ په مسکو کې د دغلتې پروند روسیې د ملي امنیت د شورا له رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکاري یو خبرې کړي. دا چې د دواړو لورو ترمنځ په کوم مسلو باسونه شوي او په شو خبرو کې څه پرمختګونه شوي، رضوان مراد د ازادې رادیو په سهارنۍ خبرونه کې د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړي. په اثر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر له روسي چارواکو سره پر کومو مسلو غږېدلی. ښاغلی غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پټروشوف په بلنه د روسیې په پلازمېنې مسکو کې دیوالته تر اوسه په څو مهمو مجلسو کې ګډون کړی. یو مجلس د خپل روسي سیال سره د هغه مجلس، او په دې مجلس کې د افغانستان د لوري د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي وزارت خانو مرستیالانو او د روسیې حیات هم په همدې ترتیب باندې د افغانستان د حیات مشري ښاغلی اتمر او د روسي حیات مشري ښاغلی پټروشوف کوله. دا یو د بین الوزارتي کچې مجلس و چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو لوري مشري کېدله. په دې مهم مجلس کې د لومړي ځل لپاره روسیې په رسمي ډول افغانستان د غړیتوب څخه د شانګهای د همکاري په تړون یا سازمان کې ملاتړ وکړ. زمنانې د افغانستان د منابعو، د افغانستان د طبیعي منابعو، د افغانستان د انرژۍ او د افغانستان او روسیې ترمنځ خط آهن یا د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو په برخه کې د پانګونې علاقمندي څرګنده کړله. په عین زمان کې د افغانستان هغه لیست هم ترلاسه کړ، هغه غوښتنلیک هم ترلاسه کړ چې هغه د افغانستان د هوایي پوځ دپاره د تجهیزاتو په فراهم کولو باندې جوړ شوی و. روسي چارواکو ژمنه وکړه چې د دې لیست په ارتباط به خپل اقدامات شروع کوي تر څو هغه غوښتل شوي وسایل او تجهیزات چې د افغانستان د هوایي پوځ د افغانستان د حکومت له لوري غوښتل شوي په هغې باندې کار شروع شي.
غورزنګ صاحب، یوه مسئله چې لږ غوندې په میډیا کې هم مطرح شوې ده، هغه دغه ایم آی 15 هلیکوپترونه چې دي د 40 ډول هلیکوپترونو اپګریډ دغه نسخه چې دی ورژن چې دی چې ډېر کلک او ډېر قوي هلیکوپترونه دي، وایي چې روسانو تقریبا یو ډول ابتدایي موافقه کړې چې د افغانستان حکومت ته به د هلیکوپترونه ورکوي.
موږ بل هغه امنیتي پروپوزل کې د روسي لوري څخه مای اولس او مای 15 هلیکوپټر یا 4 لک د فراهم کولو او د همکارۍ او د مرستې غوښتنه کړې. دوی البته په دې ارتباط باندې وعده کړې ده چې خپل بررسۍ به سرته رسوي او د امکاناتو صورت کې به افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. د موږ باور پر دې دی چې د ترهګرۍ ضد جګړه د دې ته ضرورت لري چې د افغانستان پوځ دغه ګواښونو د ځپلو لپاره مجهز شي، او په دې باور کې د موږ سره په دې ارتباط باندې د موږ سره زموږ سیمه ییز او زموږ نړیوال متحدین مشترک باور لري روسیې په شمول باندې. نو بنان دغه مرسته د دې مرستې پر ارزښت باندې د روسیې فدراتیف جمهوریت هم پوهېږي. کله چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې په دې ملاقات کې چې البته مخکې ما اشاره ورته وکړه د ښاغلي پټروشوف سره وشو، په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بین الوزارتي کچې د عالي مجلسونو د تداوم په ارتباط هم بحث او موافقه شوي. زمنان روسي د افغانستان د حکومت ترهګرۍ ضد پالیسۍ څخه ملاتړ کړی. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ چې کوم سرحد دی، په دې کې د امنیتي اندېښنو د رفع کولو لپاره پر متداوم او دوامدار کار باندې ټینګار شوی دی. او تر ټولو مهمه خبره چې هغه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې کومې ادارې شي دي، دوی ترمنځ هم د مشترک کار په ارتباط باندې توافقات شوي دي. په مجموع کې بین علاوه ځینې امنیتي سکتور د ډېرو مهمو ادارو له مشرانو سره د ښاغلي اتمر دو جانبه ملاقاتونه شوي دي. په هغو کې هم د ترهګرۍ ضد مبارزه، د افغانستان د سولې پروسه، او د افغانستان په افغانستان کې د امنیت او ثبات تامین، د نشه یي توکو د کښت، قاچاق او تولید په وړاندې مبارزې په ارتباط باندې خبرې شوې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تباب غورزنګ چې د ازادي رادیو پښتنې ځوابولي او مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د یو افغان هیئت په سفر غږېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د خبرونې په دوهم نمایي کې مو د نورستان د خلکو د هغه اعتراض نه خبرو چې د عبدالوکیل خان نورستانی د څلورلاري د نوم په بدلون باندې اعتراض لري. نور ریپورټونه هم لرو خو وس څلور نیمې بجې شوې. ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فاربا ظاهر ناوړو.
په تخار کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت اشکمش ولسوالۍ له طالبانو پاک شوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد د شاهین اتلس په نوم په پیل شوي عملیاتو کې تر دې دمه د داعش ډلې 300 غړي وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په بامیان کې د موجودو ستونزو د هواري په هدف په ډېر ژر دغه ولایت ته پلاوی ولېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سوداګرۍ نړیوالې خونې د څانګې پرانیسته به د خصوصي سکتور ترمنځ همغږي او همکاري لا زیاته کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن له دیموکراتانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. د ترکیه حکومت د پوځي ناکامې کودتا په تړاو د نورو وڅلوېشتو خبریالانو د نیولو امر کړی دی. د سوریه په یوه عمده کوردمیشت ښار قامشلی کې په یوه موټر بم چاودنه کې 22 تنه ووژل سوه او ټاکل شوی راتلونکی میلادي کال استونیا د اروپایي اتحادیې دورې مشري واخلي.
ربا ظاهر واچی د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. دوستانو زموږه غلا ساتي رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پیپانه azadiradio.com کې هم ولولې او هم دارنګ وی ګوري. اوس به هم نچبي زمان ته وق شو له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنی هندارا
سلام محترم اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرناوري. د الف ګروپ او د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په دوام باندې نن هم په کابل کې دوه سیالي جوړې شوې. د کابل د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي رادیو ته ویل چې د نن ورځې په سیالیو کې به د الف په ګروپ کې جوانان سالار د صلح له ټیم سره او د کابل په غوره لیګ کې به د اردو ټیم د شاه کلب له ټیم سره میدان ته ووځي. د الف ګروپ د پامیر او مشعل ټیمونو ترمنځ په پرونی سیالي کې د مشعل ټیم 2-0 په وړاندې لوبه وګټله او د کابل په غوړه لیکي جوانان اردو ټیم د بیگ بیر په وړاندې 4-2 خپل بریا ونمنځله. شاغلی قیومی وای د غسیالي په کابل کې د جوزا په لومړی نیټه پیل شوی چې د الف ګروپ سیالي به 14 او د کابل د غوړه لیک د فوټبال سیالي به 24 اونۍ دوام وکړي. د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي چې د هندبال ورزش د ودی او بهرنیو سیالیو ته د چمتووالي په هدف به پراتلونکي اونۍ کې د هندبال سیالي پیل شي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به له ولایتونو څخه 8 ټیمونه او له مرکز څخه 4 ټیمونه ګډون وکړي. شاغلی نیازی وایي چې په دغو سیالیو کې به د نجونو د هندبال 4 ټیمونه ګډون ولري. دوی
14
نفر دی. وایي په دغو سیالیو کې له 8 ولایتونو خاتوار لس لوبغاړي او د انجونو په برخه کې 12 لوبغاړي ګډون کوي چې په ټوله کې 150 هلوکان او انجونې په دوه سیالیو کې ګډون لري. د افغانستان د هندبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي به شپږ ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون وایي چې د ورزشي خبريالانو آسیایي فدراسیون د افغانستان له څنګه سره د مرستو ژمنه کړې ده. د افغان ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته تیر ماښام په نیپال کې جوړه شوې وه. د شاغلي ځلان په وینا په دغه ناسته کې د افغانستان د ورزشي فدراسیون د کارونو او فعالیتونو ترڅنګ له دوی سره د مرستو په اړه هم خبرې شوې دي. شاغلي ځلان وایي هلمند چې د افغانستان له څنګه سره د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون ژمنې عملی بڼه خپله کړې.
دوستانو نجيبه زمان واچي د افغانستان او نړۍ څو سپورتي خبرونه در وورول. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د نورستان د اوسیدونکو ولایتي شورا لاغه اعتراض د مخبر وو چې د عبدالوکیل خان نورستانی د څلورلارې د نوم د بدلون په اړه لري. په همدې موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له څارونکي او افغان لیکوال محمد آقا شیرزاد سره مرکه هم لرو. دا به هم واورئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لویو موټرو د اتحادیې یا د پاک افغان ترانسپورت تنظیم غړو پیښور کې نن په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د تورخم د شخړې وروسته د دوی کارونه له ستونزو سره مخ شوي. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د ده میرمنې هیلري کلینټن ته دې رایې ورکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. د نورستان اوسیدونکو ولایتي شورا د ولسمشر لخوا د عبدالوکیل خان نورستانی څلورلاري د شنبې د ورځې د ځانمرګ بریدونو قربانیانو ته ډالۍ کول یو غیر عادلانه عمل بولي او ولسمشر غواړي چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي. دوی وایي کیدلی شي چې د دې شهیدانو په نوم یو بل ځای ونومول شي او د نورستانی په نوم دغه پخا نومول شوی څلورلاري په همدې حال پاتې شي. روحلان وري په موضوع له سیمې رپورټ راکړي.
د نورستان اوسیدونکو وای مارشال عبدالوکیل خان د نورستان اوسیدونکو او د انګریزي امپراتوري خلاف په بیلابیلو جنگونو کې برخه اخیسته و او په همدې جګړو کې د چترال د جبهې قومنده پر غاړه درلوده. د وخت واکمن ورته د میړانې او بریاو په بدل کې له 15 زیات میډالونه ورکړي وو او کله چې په یو جګړه کې ووژل شو نو نادر شاه خان یې د دې مزنګ څلورلاري په نوم کړه. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی ازادي راډیو ته وویل د سه شنبه په ورځ په مرکز پارون کې په یو غونډه کې د ولسمشر هغه پریکړه غندلې چې په کې د دې مزنګ څلورلاري د مارشال عبدالوکیل خان له نوم څخه د روخنی غورځنګ د قربانیانو په نوم کړی ده.
رئیس جمهور د فرمان په خلاف چې کوم د دین مزنګ د چارایي په ارتباط باندې د روشنی غورځنګ مظاهره کوونکو د شهادت تسلیت په خاطر رئیس جمهور یو فرمان صادر کړی چې دا چوک د روخنی د شهیدانو په نوم باندې ونوموله. دا غوی په عکس العمل کې د نورستان ټول ولسونه راټول شول دلته په نورستان کې مرکز کې. دا غوی په اعتراض کې یو رسمي کانفرنس پر کړه چې رئیس جمهور خپل فرمان بیرته واخلي.
د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله وای ولسمشر چې د مارشال عبدالوکیل خان په نوم نومول شوی څلورلاري اوس د نورو په نومونو نوموي. دا د تاریخ او د افغانستان د قهرمانانو سپکاوی کوي.
دا زموږ आवाज دا زموږ وینا دی رئیس جمهور ته ورسوا چې دې قوم هم سپکاوی چې کړی دی قوم په سر باندې خپل خیر نه باید د دې خپل پرې د اوسېد کې او د استخارات د خپل ځای پاتې کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا پوخانه رئیس مولوی تاج محمد وای په ټوله نړۍ کې خلک او حکومتونه د خپل مشرانو او قهرمانانو نمونه ژوندۍ ساتي خو په افغانستان کې ډیر زر له یاد وستل کیږي چې دا کار خپل تاریخ سره ستره جفا ده.
دغه قومونو ژوند له نفرت څخه کیږي دا کو تاریخي او د هغه وخت د تریالي خلکو په زحمتونو په اساس دا نمونه شروع په کوم جرأت دا خبره دی پیدا کړی رئیس جمهور خو حاکم دا خبره راتو کی دا به ډیر دولت دوباره به ډیر خطرناک تمام شي.
نورستانیان وای کچیرته ولسمشر خپل پریکړه بیرته وانخلی نو دوی به په لاریونونو لاس پوری کړي. کای بیا هم غوښتنه ونه منل شي نورستانیان به مرکزی دولت سره پریکون اعلان کړي چې دراتلونکو ټولو ناخوالو مسولیت به د غوسنی دولت د مشرانو پر غاړه وي.
عبدالغفور نورستانی د مدني ټولنو مشر د نورستان ولایت. زمونږ وختونه دا ده چې رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب شرعیه نه کم فرمان چې صاحب کړی چې روشنایی په کچېته حکومت او نور جنبش والا که دغه عمل باندې اقدام وکړي دا به لوی جفا وي او نورستان ولس به ویده نه وي. د دې پر ضد به تظاهرات کوي او که وانخلي نو بیا به موږ د نورستان ټول ولسونه خپل مدني د حقوقو د دفاع په ارتباط باندې اعتراضونه مظاهرې ته دوام ورکوو د نورستان او بیا به آینده د قومونو ترمنځ یو مشکل او ستونزې راپېخېږي. بیا د دې مسؤلیت به د هغه چا په غاړه وي چې دغه فرمان یې صادر کړی دی.
مارشال عبدالوکیل خان د حکومت خلاف زیات کورنی پاسونونه ځپلي او د انګریزانو سره یې ګڼې جګړې کړې. له انګریزانو یې د چترال جګړه وګټله او په 1909 کال کې د کوهدامان د دوهم ځلي پاسون غلي کولو دپاره ولېږل شو او هلته د پاسون کوونکو لخوا د چنګاخ
په څلورمه نیټه ووژل شو. مړی یې د مرجان په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د پوځي لاسته راوړنو او بریاو په بدل کې د وخت د واکمن نادرشاه خان لخوا د دې مزنګ څلورلاري په نوم او دغلته یو څلی هم جوړ کړو چې اوس هم د هغه وخت د غازیانو او شهیدانو نومونه پرې لیکل شوي دي. خو اوس ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره دغه تاریخي څلورلارې د شنبې د ورځې د ځانمرګو بریدونو د قربانیانو په نوم کړه.
له نورستان څخه مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې واوریدل چې دغلته د نورستان اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د عبدالوکیل خان نورستانی د څلورلاري د نوم په بدلون اعتراض لري. په سویډن کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي چارو څیړونکي محمد آقا شیرزاد چې د مسله له نږدې څاري په همدې موضوع له ازادي راډیو سره غږېدلی دی. د خغلی شیرزاد څخه مې وپوښتل چې دغه څلورلاري په نوم کې د بدلون له کبله ولې د نورستان یو شمېر اوسیدونکي غوسه دي؟
پېښه چې پرون او دشنبې په ورځ وشوله ډېره غمناکه او خونینه بده پېښه وه. ولې لامل دی او هغې باید وڅېړل شي. زه د دغې پېښې په ثبات باندې چې د بامیانو ولایت د لارې نه برق ته تیر شي یا د بامیانو ته وردګو ته او نورو سیمو ته برق ورکول شي په دې کوم اعتراض نه لرم. دا د خلکو غوښتنه ده، مدني غوښتنه ده. په افغانستان کې تر اوسه پورې په تېر وخت کې دلته دا مسله نه وه چې دا زاره دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا بل دی، دا بل دی، ولټول دی او افغان په نوم باندې. اوس که په تذکرو کې خبره راشي عام جنجال دی، که په برق کې پردی برق چې راځي دلته د هغې په ویش هم جنجال دی، او داعش یا طالب یا بل ترهګر خو د دې ممکن استفاده کوي او دا موقعه غواړي چې داسې یو لویه مظاهره وي او په دې کې بس هر لر نه ورشي او دونه خو مسله خو هم نشته چې یو خط کمربند یې تنه تاو کړی بلې کړی او فرض دی چې کوڅې بندې کړي بله بیا هم دښمن د هر تکتیک نه استفاده وکړه او دا خلک بې ګناه او د یو شمېر خلکو د خپلو سیاسي اهدافو خاطر باندې شهیدان کړل، وی وژل، وینې توی شوې. زه د یو افغان په صفت باندې د دې خلکو په وینو تویول باندې متاسف یم او دوی شهیدانو ته جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته عاجل صحت غواړم. راځم په دې کې چې دولت یا اوسنۍ حکومت یا اوسنۍ واکمنه اداره په دې ارتباط باندې یو تاریخي څلی، یو تاریخي یادګاري ځای چې هغه د استقلال په څلورمه جبهه کې عبدالوکیل خان نورستانی سپه سالار چې دی د چترال او د ارنوی په جبهه کې هلته دی، د استقلال په جګړه کې د جنګونه کړي دي او دی کندهار کې چې شروع شو هغه یې رامه کړی دی او دولس سوه نولس کې مثلا دی د جنرال رتبې ته رسېدلی دی او دی د سپه سالار دیارلس سوه څلور کې د نایب سالاري رتبې ته پورته شوی دی. دې سړي د منګلو او د دې شاوخوا په غواګانو کې یا په اړو جوړ کې ډېره لازمه ونډه اخیستې ده. دا د د وخت د حکومتونو لخوا نه ده ته رتبې ورکول شوي دي. دا یو تاریخي سړی و، دا یو سپه سالار و او د خپله قرباني د افغانستان خلکو ته ورکړې ده. د نورستان ته کړې نه بلته بل دی، بلکې د افغان ولس نه دفاع کړې ده او دا څلی ده ته مفت چا په تحفه کې نه دی ورکړی. د په څو جګړو کې جنګونه کړي دي او د پټي ډېر زیاته میړانه باندې د غازی امان الله خان لخوا نه په دیارلس سوه نهم کال کې په دیارلس سوه څلورم کال کې ده ته دغه څلی د ده په نوم باندې ونومولو او ده ته یې مدال ورکړلو. ده ډېرې زیات کارنامې کړي دي او نن بیا دغه شهیدان هم شهیدان دي، وطن شهیدان دي. ولې په افغانستان کې ډېر ځایونه دي، ډېر کلي دي د خلکو په نوم باندې. دوی یو یادګاري څلی چې د یو حکومت د خوا نه جوړېږي هغه په لوړه کې شورای تصویبوي، کابینه یې تصویبوي او خلکو سره مشوره کوي. دا څلی تاریخي څلی دی، دا د یو سپه سالار څلی دی او دا د یو افغان څلی دی. زه په دې معنا نه چې دا د نورستان دی یا د فلاني ځای، که دا د همدې دې د ګونجي هو زما ورنه دفاع کولی. ولې افغانان د بامیانو په بوت باندې چې یو تاریخي ځای و، یو تاریخي عبادت و، ړنګ سلطنه ټول خفه و. همدې لحاظ باندې په دغه تاریخي ځایونو باندې ټول خلک خفه کېږي. کله یو اختلاف شولو، یو قومي اختلاف شو، یو طرفه خلک بې ګناه مړه شول، بل طرفه یو تاریخي څلی د یو نایب سالار، د یو خدمتګار، د یو وطن، د یو بچي هغه دې منځه وړو. دې شهیدانو ته د احترام په خاطر باندې هغه دولت کولای شي چې یو بل ځای یو بل جاده یو بل مطلب دی افغان فیض باندې اشرف غنی نه دی اجرایی رئیس نه دی دولت نه دی واکمنې ادارې نه دی شورا نه دی ټول نه غواړم چې د نائب عبدالوکیل سپه سالار نورستانی کلي ته صدمه ونه رسېږي او د دې شهیدانو د درناوي په خاطر هغه چاره پرېکړه کې ولیکي ولې په دې ځای کې د قومونو په منځ کې اختلاف پیدا کېږي خپل تاریخ کې اختلاف پیدا کېږي خپل د خلکو سره یوه پیدا کېږي
افغان لیکوال او سیاسي څېړونکی محمد اقا شیرزادو چې ویلي دولت کولای شي د شنبه د ورځې د شهیدانو په نوم باندې یو بل تاریخي سیمه یا یو بل ځای ونوموي خو د ټینګار کوي چې د عبدالوکیل خان نورستانی څلورلاري تاریخي ارزښت لري او دا باید په خپل حالت پاتې شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
په افغانستان کې د امریکا سفیر وای په تیرو 15 کلونو کې د غټي پروګرام لاري ول 100 میرمنو ته د پور ورکولو زمينه برابر کړی. مايكل مکنلي د سې شنبه پورس په کابل کې ویل هله د دغه میرمنې په دې برخه کې نور میرمنو سره مرسته وکړي. تفصيل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت وای فائدې پروګرام افغان سوداګرو میرمنو ته د زمينه برابر کړی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. په کابل کې د امریکا سفیر مايكل مکنلي د سې شنبه په ورځ په یو جوړ شوی نندارتون کې وویل چې د امریکا نړیوال پراختیايي ادارې د فائدې پروګرام للارې کابو 1200 سوداګرو مېرمنو ته د پور اخیستلو زمينه برابرې کړې دي.
Over the past 5 years, FIDA has helped facilitate.
د وای د فائدې پروګرام په تیرو 15 کلونو کې 1200 افغان سوداګرو مېرمنو ته د 3 ملیون ډالرو د پور ورکولو زمينه برابرې کړې دي. نږدې 3000 خزي مالی منابع او تلاس رسېلري ورکشاپونو کې روزل شوی او سربېره پر دې ل 1500 څخه ډېر مېرمنې په مالی برخو کې د کارموندنې لپاره روزل شوی دي. همدارنګ سباندې 2000 مېرمنو ته کاري زمينه هم برابرې شوی دي. د فائدې پروژه چې د افغانستان په پرمختګ کې مالی خدماتونو ته د لاسرسي پروژه هم بلل کیږي د منځنۍ پورونو د ورکړې لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه لري. د منځنۍ پورونو د ورکړې پروګرام په افغانستان کې د یو اس ای آی ډی لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مسؤلینو وویل دا پروګرام مخ په ختمېدو دی خو د امریکا متحده ایالات افغان میرمنو سره خپل مرستې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام لاره جاری ساتي. یو شمیر هغه مېرمنې چې د فائدې له پروګرامه ګټې اخیستې وای چې اوس دوی حتی نړیوالو بازارونو ته هم لار موندلې ده. نفس ګل بختانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د فائدې برنامه کې قریب 15 کال وشو چې مونږ کار کوو. د دوی د برنامه نه رښتیا چې مونږ ډیر ګټه اخیسته یو 3 میاشتې کېږي چې قرضه مونږ واغستله 1000 ډالر نو راغی سره مونږ کار لګه کوي خوشو میډم ما سره د شرکت کې کار کوي او یو لور مده یو زوی مده هغه هم را سره کار کوي.
په ورته وخت کې د امریکا سفارت لدغه افغان میرمنو څخه غواړي چې دوی د پدې برخه کې له نورو افغان میرمنو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وویل چې تمه لري نړیواله ټولنه د بروکسل پر راتلونکي ناسته کې له افغان میرمنو سره د سلورو نورو کلونو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل ناسته تر راتلونکو 2 میاشتو پورې جوړه شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوی لاریو د ټولنې یا د پاک افغان ترانسپورت تنظیم غړو په خبر کې نن یوې خبری غونډې نه ورسته د مشال رادیو ته ویلي چې د تورخم لشخړې ورسته د دوی د کاروبار چې پا په خصوصي توګه افغانان پکې دي، د دوی کاروبار لړۍ رستونځو سره مخ ته او په تګ را تګ باندې اغیز شوه دي. په دې اړه به پیښوره د شبیر احمد جان دا ریپورت وورو.
دا پاک افغان ترانسپورت اسوسییشن مشر محمد نور احمد زی مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو سلورو لسیزو راسي دوی د پولې دواړه غاړه روزګار کړی دی او د دوی روزګار سره د نورو ګډ شمېر خلکو روزګارونه تړلي دي. تجاتره د پولی دی غاړه دی
د سره غزرګونو خلک تړلی دي، ځکه چې 1500 گاډي تاسو ته پته ده زمونږه صرف ترافیک کشتم سوی دي، لغه نه غیر غزرګونو گاډي موږ د پاکستاني ورونو ناغشت دي او غزرګونو موږ خرڅ کړی دي، موږ کوم سرمایداران سره نه دا وایسته ده عربونو کاروبار د سر د پاکستان او افغانستان تباش لکه اوس دلته سپیر پټو دوکانونه دي موږ د ترانسپورټ لپاره جوړ کړی دي، مصریان دي لواران دي لکونو خلک د هغه سره وابسته دي او د کسلول لسیزه
غازی چې دا کنټینر ډرایور دی وای چې خوشه اته درش کال دلته تیر کړل، دلته پیدا شوی هم دی او په پاکستان کې د اوسېدو لپاره وسره ماجر کارډ یا نور کاغذونه هم شته دی، خو بیا هم دلته په خیبر پختونخوا کې او تورخم پولیس سره ډیر زورول کیږي.
موږ سره سټیټیزن کارت نشته چې تورخم دلار څل تم اخوان نه راپری دي، لکه زموږ دلته گاډي یا گاډو سره درې کسان نه بیا نه راپری، بیا پاسپورت جوړ کړي، پاسپورت جوړ کړي خو موږ ته بسال تا کوي دا ټاپانه لګي چې و ټاپه لګي 5000 یا 3000 یا 3000 بسو دې رضا کومه غبا کوي.
دا غونډه کې برخه غستون کې د متنو 5 نمبر کیمپ یو مشر آغا جان وای چې پټول افغان رونو باندې د پاکستان د اولس او د حکومت ډیر احسانات دي او دوی کله هم د دې ملک احسانات د یبل ملک سره نه برابر وي، خو لکه داسې به طریقې دوی وستل کیږي نه نواز دوی بلکې د پاکستان په معیشت په هم ډیر بد اغیز وغورځيږي.
دا به اس کله موږ ونه منو چې موږ د پاکستان سره بل څوک برابر کو، پاکستان زموږ د هجرت کور دی، موږ سره ډیر خې ګړي کړي پاس پتالولو کې چې موږ سروي کړي دا او قتلین دي ام په لګونو په کورونو په باندې نو سانات دلتا ډیر کورونه داسې جوړ شو چې افغان مهاجرین ورونو د پاره د کرایې د پاره جوړ کړي وو، په بازارونو کې داسې د دکانونو د پلازې د خلکو جوړی کړي دي چې افغان مهاجرین په دې کې ژوندګي نه کولی، کوم افغانانو چې په دې باندې کرایې
افغان ترانسپورټرانو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار، گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف نه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو ترې په بیړنۍ بنیادونو باندې پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پریزیډنټ
دټس وای ټی ان اف
پوټین لورو پاتر امریکا
لغه یو شوم کې ته خلې وجا
خوشاله یي حکومت ذمہ وار کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھرو میں
کیوسو سابسیسی
کما راشه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو نورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبريږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ د ویپاڼې لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلای شي. زموږ د ویپاڼې پته ده azadiradio.com. د امریکا په خاني ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو وختي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته دی رائے ورکړي. خغلی کلینټن چې د سی شنبه په شپه د ډیموکراټانو په کنوانسیون کې خبرې کولې ول ک د میرمن ولسمشر شي هواد به لا پیوړې او لا خش. تر دې وړاندې هیلری کلینټن رسمند ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید په توګه وټاکل شو. تمه ده په خپل هیلری کلینټن د جولای پر 28 د ډیموکراټانو کنوانسیون ته وینا وکړي. نوموړي نن د خپل ګوند تر پریکړې وروسته له نیویارک څخه په ویډیوي اړیکه کې له خپلو پلویانو مننه وکړه او د پرمختګ په لوري یو ګام وباله. زموږ په سهارنۍ خبرونو کې رضوان مراد د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال جعفر هان سره د ډیموکراټانو د کنونسیون په وروستي حال غږېدلی دی. دا چې جعفر هاند د دې کنونسیون د پرونی غونډې په اړه رضوان مراد ته څه معلومات ورکړي وابه یورو.
کله چې هغه رسمن ونومول شو په ملي کنونسیون کې د برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال وو د هغه ځینې پلویان راووتل او اعتراض وکړ او په ملي کنونسیون کې تورن کړ چې ګواکې سمه پریکړه نه ده کړې ځکه هغوی ویل چې باید برنی ساندرز د ګوند لخوا نومول شوی وای ځکه د هغوی په خبره برنی ساندرز یو انقلابي سړی دی او هیلری کلینټن د امریکا د اوسني تاریخ یوه تکراري څیره ده او دوی غواړي چې یو نوی کس راشي او د امریکا په نوې په تاریخ کې یو نوی باب پرانستل شي.
چا چا وینا وکړه د امریکا په داخلي پالیسی باندې په بهرنی سیاست باندې هم خبري وشوه او څنګه
ونابل خود امریکا د متحده ایالاتونو د بیل ابیلو ایالاتونو نه دیوټه ډیلیګیټس یا استازي وای د ګوندونو د احزابو د کانګرس غړي راځي لسکونو کسانو وینا وکړه. خو مهم ویناوال پکې د امریکا مخکنی ولسمشر بل کلینټن چې د هیلری کلینټن میړه دی هغه و چې هغه خپل وینا د هیلری کلینټن سره د لمړی ورځې په دیدلو فایل کړه چې ویل چې زموږ ملاقات په مینې بدل شو د مینې نه وروسته بیا د دې ګډ سیاسي او شخصي ژوند پیل شو او بیا د امریکا په حکومت کې د په ګډه کار کول سره همکاران شو. الله او هغه خپل میرمن وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د اقلیم د بدلون په برخه کې کار کړی د اتمي انرژي په برخه کې د تروریزم په برخه کې هغه په ښکاره په واضحه توګه د اوسامه بن لادن وژل یاد کړل چې ګواکې دا د هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې د هغه اقداماتو چې اوسامه بن لادن ووژل همدغه راز ډیموکرات ګوند غړو او نور امریکایانو ته ویل چې تاسو سم انتخاب کړی دی چې هیلری کلینټن مو جبر جعفر لپاره کاندیدا کړه او هغه په خپله هیلری کلینټن یوه انقلابي ښځه یوه داسې ښځه چې تل تغیر غواړي او یوه داسې ښځه چې خلکو ته په خدمت کې نه ستړي کیږي.
د امریکا په تاریخ کې یوه میرمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدیږي او د سپینې ماڼۍ لپاره دریږي. د ډیموکرات ګوند په داخل کې په امریکایانو کې د څه فکر کوي لومړی ځل دی چې یو خزه د جمهور ریاست لپاره دریږي؟
د داد امریکا په تاریخ کې لومړی ځل چې د ډیموکرات ګوند لخوا یو خزه د جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي او هیلری کلینټن انتخابات یو تاریخ خدا جوړ شو چې هغه کاندیدا شو د نیویارک نه د سکټ لپاره د ملي کانفرنس سره په ژوند باندې وصل شو او وی ویل چې تاسو خپل د ګوند غړو ته ویل چې تاسو په نننۍ پریکړې سره دا خبره ثابته شوه چې زه به د امریکا د جمهور ریاست آینده جمهور رئیس یم.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی جعفر هان د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون خبریالو چې د ډیموکراټانو ملي کنونسیون د پوښښ لپاره په سیمه کې وو او نن سهار زموږ د همکار رضوان مراد پوښتنه سواب ولی د امریکا د انټرنیټي سیستم په حق کول او د ډیموکرات ګوند غړو د ایمیلونو د افشا کولو په لنجي کې د روسیې احتمالي لاس اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې امکان لري مسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په مقصد په دغه افشاګرۍ کې لاس ولري. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د امریکا جمهور رئیس وایي امکان لري چې مسکو د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په افشا کولو کې لاس ولري. دغه ایمیلونه تیر اونۍ افشا شول او د امریکا د انتخاباتو پروسه یې تر تاثیر لاندې راوستله. دغه افشاګری څرګندوي چې د ډیموکرات ګوند لوی مشرانو سره لدې چې ویلي وو چې په ګوند کې دننه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري په سیالي کې بې پرې دي. د برنی ساندرز په وړاندې هیلری کلینټن غوره ګڼلې ده. دغه افشاګری څو ورځې مخکې لدې وشوه چې میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند په کانګره کې د راتلونکو ټاکنو رسمي نوماندا اعلان شي. په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي پولیس تحقیقات کوي ترڅو معلوم کړي چې ویکیلیکس ته دغه ایمیلونه چا ورکړي دي. جمهور رئیس اوباما وایي کارپوهان په دې باور دي چې روسیا په کې لاس لري. سمه ده. فکر کوم چې فدرالي پولیس د غڅ په حق له چې شی وی لګیا دي تحقیقات کوي. زه پوهیږم چې کارپوهان وایي دا د روسانو کار دی. زه دومره پوهیږم چې روسان د موږ د انټرنیټي سیستم د حق کولو هلې ځلې کوي، نه یوازې د حکومتي بلکې د خصوصي سیستم هم. دا چې مقصد یې څه دی په صغر د څه نسم ویلی، خو پوهیږم چې ډونالد ترامپ په خپلو څرګندونو کې د روسیې د جمهور رئیس څو ځلې ستاینه کړې ده. باراک اوباما زیاته کړه چې هر څه امکان لري او کېدای شي د روسیې مقصد دا وي چې د امریکا په انتخاباتو اغیز وکړي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې ډونالد ترامپ ویلي دي چې د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر نړیوالو کړکیچونو په وړاندې غواړي روسیې سره نږدې همکاري ولري.
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه د داعش په وړاندې پوځي اقدامات وکړي. د نورستان خلق د ولسمشر لخوا د عبدالوکیل خان نورستانی د څلور لاري د نوم په بدلون اعتراض لري او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلنټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلنټن ته د رای ورکړي.